پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې په څلورو نورو ښارونو بریدونه کړي. خبرونه کې د جګړو پر زیاتوالي د چارو دی وکتونکي نظر را اخلو. د اوروزګان په مرکز ترین کوټ کې امنیتي کمربند لک شوی.
موږ د نچن په کمربند کې ځای ناست یو. لسته ډاډ ورکو چې هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته.
کونړ کې مو له جګړو د بي ځای شوو حال اخیستی. خاوندان
په کې تمړو شو، تا کورونه رانه پاتې شو. د پښانتیرالو
پیادارو کې روان شو. او د اولمپیک بیرغ پرون له توکیو پاریس ته ولېږدول شو. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. که تر پایه مو ملتیا وکړی او نیز به 15 دقیقې هم درته وړاندې کیږي چې د جګړو پر اصولو او تګلارو به راڅرخي. خو اوس احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د بغلان چارواکی وای پر پل خمری خار د طالبانو حمله په شاتم بول شوی. ل بلخ او بدخشان ولایتونو څخه د درنون خطر راپورونه را رسیدي او په بلوچستان کې د ورستیو دوه حمله مسؤلیت بلوچ بلتون پالو مانه. بشپړ خبرونه. د بغلان چارواکی وای پر مرکز په لخمری خار د وسلوالو طالبانو حمله چې له څو خواوې پیل کړي وي په شاتم بول شوی دی. د بغلان د والی ویاند احمد جاوید بشارت نن سهار ازادي رادیو ته ویل دولتي ځواکونو او ولسی پاتسونوالو د دې حملو د شندولو لپاره لمخ کې چمتووالی درلود.
لانی کمرغه د دوی حمله په شاتم بول شوی. ګډ امنیتي ځواکونه، ملي اردو، کمانډو، ملي امنیت او ولسی پاسنوال مقاومت کوي. دوی کوم پرمختګ نه لري خو زیاته مرګ جوړه ور اوخته ده.
د والی ویان دوی د حمله نن نیمه شپه پیل شوی چې تر اوسه پورې هم روان دي. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د بغلان د سورلسو اداري واحدونو لړلې د اوو ولسوالیو پر مرکزونو وسلوال طالبان واکمن دي. لبلخ ولایت څخه هم د درنون نښتو راپورونه را رسیږي. چارواکي وایي طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر د ادادي ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې، خو وایي دا حملې شنډې شوې. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل وایي چې د نښتو د نن ورځې تر 10 بجو دوام وکړ. له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ادعا کړې وه چې د دوی وسلوال مزار شریف ښار ته ننوتی دي. د دې دادی ولسوال سید مصطفی سادات ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو غوښتل د دې ولسوالۍ له لارې ځان مزار شریف ښار ته نږدې کړي، خو د ده په وینا د شاهین قول اردو د هوایي حملو په نتیجه کې دا هڅه شنډه شوه. د دې دادی ولسوال زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې له 100 زیات طالبان وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخې د بدخشان چارواکي د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو د دوهمې لوی حملې د شنډولو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر فیض آباد ښار له څلورو خواوو حملې وکړې، خو د ده په وینا دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو دا حملې شنډې کړې. روحانی زیاتوی چې په وسلواله نښته کې د طالبانو د سری قطعي قمندان ملا حافظ له 100 نورو طالب وسلوالو سره وژل شوی او 15 نور طالبان اسیران شوي دي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د بلوچ بلتون پالو پاوز بی ال ای په بلوچستان یالت کې د ورستیو دوو حملو مسؤلیتو منه. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه چودنه کې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په هغه اعلامیه کې چې په سیمه ییزو رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کېږي، ډېر ډلې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د اګست په 14 لمانځل کېږي د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شهوانی په یو بیان کې ویلي دي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه مهال و چاودې چې د پولیسو موټر لسیمه تیرېده. چاودنه په هغه خوندي سیمه کې شوې ده چې سرنا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې وسلوالو حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستانی بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. د چین د مرکزی ښار ووهان چارواکي وایي چې د دې ښار څخه باندې 11 میلیون اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته معاینه شوي دي. د دې ښار یوې چارواکې لی تاو پرون یوې غونډې ته وویل چې تر شپږو کلونو له وړو ماشومانو پرته د ښار ټول اوسیدونکي معاینه شوي. سینهوا دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د ډله ییزو معایناتو پر مهال هم په ووهان ښار کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې او په 140 کسانو کې د کووید-19 ناروغۍ نښې لیدل شوې دي. د ښار چارواکي وایي چې د معایناتو لپاره په 2800 ناحیو کې له 28,000 زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارل شوي دي. د 2019 کال په وروستیو کې د کورونا وایرس لومړني موارد په همدې ښار کې وموندل شول چې وروسته بیا دا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شو. او اروپایي ټولنې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون وویل د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه د موضوع ته په پام سره پر نورو اقداماتو غور ته چمتو ده. په بیلاروس کې د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لوکاشنکا انتخاب د بیلاروس اپوزیسیون او لویدیځو هیوادونو رد کړی. لویدیز د لوکاشنکا پر رژیم پر مخالفینو د فشار د کمولو له اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو انتخاباتو لپاره څوار بندیزونه لګولی دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو غرمنۍ خبری مجلې ته غواګی راځو. د خبرونه د سر راپور ته طالبانو له تیر شپې راهیسې د افغانستان په څلورو نورو شمالي او شمال ختیځو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. د بغلان، پلخمري، د بدخشان فیض آباد، د بلخ مزار شریف او د سمنګان ایبک هغه سیمې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پکې جګړه روانه ده. سیمه کې چارواکي وایي چې په دې ښارونو د طالبانو بریدونه مات کړي، خو طالبان بیا هلته د یو شمیر سیمو له نیولو خبر ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز، شبرغان، سرپل او طالقانو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم کوي. زموږ خبریال دا جګړیز حالات تعقیب کړی دي. دا مهال را سره په سټوډیو کې دي. البته ښاغلی زهیرمل لږ وړاندې راته دا جزئیات راکړي خده چې دا راپور سره واورو چې دا مهال موږ ته رارسېدلی.
طالبانو د افغانستان په شمال کې د یو شمیر نورو ښارونو د نیولو لپاره خپل بریدونو ته دوام ورکړی. د ډلې تیره شپه د بغلان په پلخمري، د بدخشان په فیض آباد، د بلخ په مزار شریف او د سمنګان په ایبک ښارونو بریدونه کړي. د بغلان د پولیسو وایان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه له څو خواو پر پلخمري ښار برید وکړ، خو د امنیتي ځواکونو ولسی پاتسون کوونکو له سخت مقاومت سره مخ شول. خغله بشارت وایي اوسمهال د دواړو لوریو ترمنځ جګړه روانه ده.
د حکومت مخالفانو له څو لوریو پلخمري برید کړای، خو د برید مخه نیول شوې. ګډو امنیتي ځواکونو، کمانډویان، ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیس او ولسی پاتون کوونکي مقاومت کوي. دوی کوم پرمختګ نه لري، خو تلفات یې زیات دي.
دا مهال د بغلان له 44 وی د طالبان تر ولکې لاندې دي او له څه مودې راهیسې پلخمري سره تړلې لارې هم بندې کړې دي. طالبانو د بدخشان په فیض آباد هم برید کړی، خو د دې ولایت د پولیسو وایان ثنا الله روحانی وایي د دې ډلې برید یې مات کړی او درانه مرګ ژوبلې ور اړولې ده.
تیره شپه د حکومت مخالف وسلوالو په دویم ځل د بدخشان په مرکز فیض آباد برید وکړ او غوښتل دغه ښار ونیسي. د خوښۍ ځای دی چې برید یې له ماتې سره مخ شوی.
د ښاغلي روحانی په خبره افغان ځواکونو سره جګړه کې د طالبانو یو مهم قومندان مولا حافظ او شل ملګري وژل شوی دي. د ډلې د افغانستان په شمال کې مزار شریف او ځنې ولسوالیو باندې هم بریدونه کړي، خو د دې ولایت د پولیسو وایان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه یې پر شاتم بولي. هغه د طالبان بیا د سمنګان په ایبک ښار کې د یو شمیر سیمو له نیولو خبر ورکوي. دا ډله وایي د درای زندان، منګتاش، لرغان او حسین خیلو له سیمو پر ایبک ښار بریدونه پیل کړي، خو په سیمه کې ځایي چارواکي د طالبانو د بریدونو په اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي په ټولو هغو سیمو کې چې طالبانو پرې بریدونه پیل کړي له دې ډلې سره سخته جګړه روانه ده. ملي دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي تیر سلیر وسو ساتونو کې د ځمکني او هوایي بریدونو په پایله کې 509 اویا طالبان وژلي او یو سل یو شپیتو نورې ټپیان کړي. د دې وزارت له قوله د عملیات په ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، کندوز او پنشیر کې شوي دي. له زرنج، شبرغان، سرپل او تالوقان له نیولو وروسته د افغانستان په شمال کې دا څلور نور ولایتونه دي چې طالبان یې د نیولو هڅه کوي. په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې پیل دي او حکومت د دې ښار په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ خبر ورکوي.
و موردل چې طالبانو له تیر شپې راهیسې د افغانستان په څلورو نورو شمالي او شمال ختیځو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. پرون طالبانو ادعا وکړه او ځینو محلي چارواکو هم تایید کړه چې دوی یوازې د یوې ورځې په ترڅ کې دریو ښارونو د تخار، تالوقانو، د کندوز ښار مرکز ته او د غراس د سرپل ښار ته ننوتل. اوس به راشو دې ته چې د دغو جګړو د زیاتوالي عوامل څه کېدای شي. همکار مو سلطان محمد سرور د سولې د عالي شورا له ستر سلاکار خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې دا جنگ ولې شدید شوی په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې وي.
متاسفانه کوم څه چې د فبروري 2000 کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ تراسي وي او کوم تعهدات سوي وي، د هغو تعهداتو په بهیر کې بغیر د دې څخه چې پر امریکایانو به نور حمله نه کوو، نور ټول تعهدات تر پښو لاندې شول. پر لوی سارو به حمله نه کوي، ویې کړل تشدد به نه کوي، تشدد یې څو چنده کوي، بنجانې ایله کړل په دې نامه چې دوی به جنگ ته نه ځي. متاسفانه ټول بنجان جنگ ته ولاړه، د هغو بنجانو څخه تر 2500 زیات وتښتي، مړي دي، د منځه تللي دي، نورې متبقي په جنگ کې ولاړ دي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی اویا فیصد ولسوالۍ ترلاسه کړلې بغیر د تشدد، د جنگ بغیر د فیردو څخه د مرمیو، یعنی په ډېر اسانۍ او سهولت سره هغه ترلاسه کړلې، په درګي عنوان لاندې مو پر لویو شاورو حمله نه کوو او دغه باید به سوله کو او د سولې به یته به شدت ورکو. متاسفانه سولې تم شدت ورنه کی، په مقابل کې پر لویو شاورو حملات هم شروع کړل چې موږ په تیرو څو هفتو کې کندهار او هلمند او هرات او نیمروز او شبرغان او تخار او کندوز بهترین مثالونه لرو چې د جنگ کې روان دي او تاباځي ولایتونه یې تقسیم هم کړل، مثلا نیمروز او تخار او دایونه د شبرغان. پس په دې اساس طبیعي ده د طالبان مابین کې هماهنګي وجود نه لري، د دوی په مابین کې انډوالۍ کیسه ده او دوی دا فکر کوي چې موږ دا جنگ ګټلی دي. بعضې د خپل مشرانو په خوله کې، بعضې حتی مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، جنگ ته ادامه ورکوي او بشر عالم د دې عنوان لاندې آرام ناست دي، خلکو ته وایي چې تا خو موږ خپل را تفصیل کړي.
پښتون صاحب د سولې په خبرو کې څه کړکیچ یا څه بنده لاره رامنځته شوه چې طالبان مثلا جنگ ته ترجیح ورکړي؟
متاسفانه چې صلح د اولی ورځ څخه چې شروع شوی ده، د یو کال څخه تقریبا د سولې پروسه شروع شوی دی، په دوه کې هیڅ مجلس تر اوسه پورې داسې صورت نه دی موندلی چې په هغه کې د سولې د اصولو مطابق خبرې دوه اړخیزه روانې. د طالبانو خبرې ګرځو مرکزان په کټه روانې دي، د دوی ادعا د فتحې ادعا ده چې موږ فتح کړی ده، موږ افغانستان نیولې دي، موږ نور سولې ته ضرورت نه لرو، که زموږ تر قوانینو لاندې ځي، زموږ تر غوښتنو لاندې ځي، موږ دا سوله کوو، کوم چې هغه سوله کوم تعریف هم نه لري او نه کوم معنا نه لري، بغیر د هغه څخه دوی سولې ته حاضر شوي نه دي.
پښتون صاحب تاسو د سولې د عالي شورا مشاور یاستئ. ډاکټر صاحب عبدالله چې وروستی ځل دوه ته تللی وو، د دوی او د طالبانو ترمنځ څه خبرې وشوې؟
کومې خبرې چې د دوی تر مابین سوي دي، د کوم مشرانو او متنفذین چې دوی سره تللي وو، دوی په کټ تر ډېره ځای سامعین وو. که څه هم دوی خپل طرف سره کومې خبرې چې طالبانو ته کړي دي، هغه خبرې د طالبانو د خوا څخه یا منل شوي نه دي او یا په یو ډېر عاجي لهجه باندې رد شوي دي. دوی چون سامعین وو، دوی وګو ته غوږ نیولی دي، د هغو پیغام او د هغوی عکس العمل یې و خپل ملت او حکومت ته راوړي. تاسو ټول شاهدان یاست چې د جناب ډاکټر صاحب چې کابل ته راورسېدی، د رئیس جمهور په حضور کې د دا موضوع اعلان کړ چې طالبان سوله نه غواړي. موږ ډېر کوشش کوو چې سوله وکړو، مګر دوی د سولې په موډ کې نه دي.
دوی چې ولیدل چې طالبان د دوی په وینا د سولې په موډ کې نه دي، نو دوی په ځواب کې څه ورته وویل؟
طبیعي ده یو شی باید موږ ګرده په یاد ولرو چې د افغانستان حکومت ته چیرې یو کال څه د سولې په پروسه کې د زر زیات احتیاط څخه کار اخیستی دي. که څه زموږ د ازادي د سولې د کمیسیون په دوه کې او که څه مشرتابه دي چې له ورته دوی کوشش کی چې تاسو یو خبره تاو بالا نسی چې مسؤلیت دوی تراجیسی او کنه کرده د سولې د پروسې د خرابۍ اتهام پر دولت راځي. یعنی په ټولو مسایلو کښې داسې شان واقع سوي دي سړی شرمېږي بېخي نه سي یادولی د طالبانو د خواسه په عکس العمل کښې زموږ حیاتانو ته کړ سوي دي. مګر دا ټوله شان دې خلکو زغبلي دي تر دې عنوان لاندې چې سولې ته صدمه ونه رسي.
مثلا څه ویل سوي دي چې د زغملو ول د زغملو وړ نه دي؟
دا خبرې لازمې نه دي. مثلا دا تا تر دغه اندازې شان سوي دي چې د طالبانو سره به زموږ به حتی خولې کږې سوي دي، البته ازاو ته د کمیسیون مثلا پر میز باندې توهینونه سوي دي، د لباس توهینونه سوي دي، د خبرو توهینونه سوي دي، مګر دې ټول شان حکومت طرف زغملي.
پښتون صاحب، وروستۍ پوښتنه، اوس چې جنګ شدت اختیار کړی په لویو ښارونو کې هم کوڅه په کوڅه جنګ روان دی، ځینې ښارونه هم سقوط شوي دي، د سولې د پروسې آینده تاسو څنګه وینئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو تر ډېره ځایه کوشش کړی دی. تېر یو کال په جریان کې هم زموږ ایحت په دوحه کې عوام مشرتابه چې د سولې د دروازه باید همیشه خلاصه وي. اوس هم موږ دا خبره کوو، ملت هم دا ارزو لري چې سوله په هر قیمت کې باید سوله وسي. اوس هم د حکومت غوښتنه داره چې په هر قیمت کې سوله باید وسي. دا چې طالبان د سولې ځان کاږي او هر څه وفاتې ته منسوبوي چې موږ فاته کړې ده او موږ دا ولسوالۍ زور نیولي دي او ښارونو ته موږ د خلاف د تعهداتو ادامه ورکړه، پر ښار لوی شورا حمله وکړله، نو په دې اساس موږ سولې ته امیدواره نه یو. مګر دروازه خلاصه ده، همیشه خلاصه ده، همیشه موږ دغه تر سره غلی ویلي دي، ملت هم سره غلی وایي، حکومت یې وایي. نور امید د طالبانو د خوا نشته. که دوی واقعیا کوم څه لري د سولې لپاره، لطفا یې را میدان ته کړي. یقین او ایمان لرم چې ملت او حکومت یې په ورین تندي قبلوي.
د مصالحې عالي شورا استر سلاکار خالد پښتون وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، د توکیو د 2020 اولمپیک سیالۍ پرون پای ته ورسېدې او د اولمپیک بیرغ هم له توکیو څخه د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. هلته یې هم لوبغاړو او زرګونه نورو مینوالو هرکلی وکړ. په دې اړه درته راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي.
په بلخ ولایت کې د صادراتي توکو د اسنادو د پروسس واحد مرکز پرانستل شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کې د هیواد صادرونکي له ډېرو ستونزو سره مخ وو او د خپلو اسنادونو د پروسو د ترسره کولو لپاره اړ وو چې په بیلابیلو سیمو کې اړونده برخو ته مراجعه وکړي چې ډېر وخت یې غوښت. نوموړي وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي اسنادو د پروسې پر مخ وړلو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو، د اضافي لګښتونو د مخنیوي، د دولتي ادارو او خصوصي سکتور سره په همغږۍ د غشان په ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونو کې هم د صادراتي اسنادو د پروسو د بهیر واحد مرکزونه پرانیستي دي. چارواکي وایي د دې مرکزونو په رامنځته کېدو سره د صادراتي اسنادو بهیر له 5 تر 3 کاري ورځو او له 3 تر 2 ساعتونو ته کم شوی، او هم دا مرکزونه د صادراتو پروسه کې د وخت او اضافي لګښتونو او د محصولاتو د خرابېدو او له منځه تلو د مخنیوي لامل شوی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د روان مالي کال په ترڅ کې د سویابینو 340 نندارېزې قطې جوړې کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کروندې د هیواد په 12 ولایتونو کې جوړېږي. نوموړي وویل چې دا په ټولیزه توګه د دغو نندارېزو کروندو د جوړولو چارې نږدې په بشپړېدو دي، او له دې شمېر د هرات، پکتیا، ننګرهار، کاپیسا، بلخ، بغلان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د 20 نندارېزو کروندو چارې بشپړې شوې دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو او احصایې ریاست د چارواکو په خبره د سویابینو کښت د هیواد په اکثر ولایتونو کې ښه پایله ورکړې ده. د دغه وزارت د 1999 کال د شمیرو له مخې د هیواد په کچه 1640 هکټاره ځمکه کې سویابین کرل شوي وو چې ټول ټال 2000 ټنه سویابین ترې لاسته راغلي دي، چې په اوسط ډول له 1 هکټار ځمکې څخه 1.3 ټنه سویابین ترلاسه شوي. سویابین بشپړه پروټیني او مغزي مواد لري او د کورنیو پر روغتیا په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ، یو یورو سلور نوی افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلور نه افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ ولس پوله، زر هندي روپۍ یو لس سو افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ سلور سو شپږ نوی افغانۍ.
د ټوکیو د 2020 کال اولمپیکی سیالیو کې د سرو زرو تر ټولو ډیر میډالونه امریکا او بیا په دویم او دریم ګام کې چین او جاپان وګټل. دا سیالی چې د کورونا له کبله په یو کال ځنډ تر سره شوې پرون یک شنبه پای ته ورسېدې، د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر توماس باخ د دې شپږ ورځنیو سیالیو د پای په مراسمو کې وویل د کورونا تر سیوري لاندې د سیالیو نړیوالو ته هیلې وبخلې. باخ ویلي د کورونا تر خپرېدو وروسته لومړی ځل دی چې نړیوال سره راټول شول، ورزش بیا اصلي صحنې ته راغی او د نړۍ په کچه میلیاردونه کسان له یو بل سره د عواطفو او د خوښیو د شیبو په ګډون کې سره یو ځای شول. باخ د ټوکیو اولمپیکي سیالۍ ننګونکې کار وباله.
اوس زه باید د اولمپیک د دغه ننګونکي سفر پای مشخص کړم. زه د اولمپیاد د 23 پړاو سیالیو پای اعلانوم.
د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر د ټوکیو له کوربتو به مننه وکړه او جاپانیانو ته وویل چې دا لاسته راوړنه یې د ډیر ویاړ وړ ده. د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ د کورونا وبا پر مهال تر سره شوې، خو تنظیموونکي وکړای شول چې د لسګونو زره کسانو لراټولېدو او یو شمیر ستونزو سره سره د ویروس د پراختیا مخنیوي وکړي. ټوکیو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو د اولمپیک په درې دیرس لوبو کې سیالۍ سره وکړې. له دغو لوبو امریکا د سرو زرو 9 مډالونه، چین 8 او جاپان 20 هغه وګټل. له ټوکیو وروسته د اولمپیک بیرغ د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. دا ښار د 2024 کال اولمپیکي لوبو کوربه دی. په پاریس کې مشهور برج ایفل ته نږدې د لوبغاړو په ګډون زرګونه کسانو د دې بیرغ د ورسېدو هرکلی وکړ. د پاریس په فضا کې الوتکو هم مانورې وکړې او د دغه هیواد د بیرغ په څیر درې رنګه سپین، شین او سور دودې خپور کړ. د کونړ له ناړي او غازی آباد نه په زرګونو راکډه شوی کورنۍ سختو کړاوونو سره مخ دي. تفصیلی په دې راپور کې.
زه د شپې 8 د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیره ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناستې دي. دوی له دې ویرې هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکې ده. د جګړې او پلاره کې پرې تېرې شوې ستونزې داسې بیانوي. علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشری پر غاړه لري. وای
زړی جامې چایو جوړ راوړي د دوه جوړې او هغه موسسه ته ورکړي. هغه مونږ تراوړو ماغه صرف هغه ماشومان تم چاته رسیدلی چاته نه هغه می توضیح کړي نورو او یا 15 کورونې په دیو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو په دې کې زمونږ گزارم نه جوړ نه کیږي. خو هغه خپل هغه الله تم صبر کړي او د سرک ته پراته یو خاورو خېګو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل نه بشتره لرو نه بالخ لرو نه کوم بل څه لرو.
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسدآباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکډه شوې دي او دوی د سروي ترڅنګ د موادو ویش هم پرې پیل کړي دي. د کډوالو رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې شوې دي. همدارنګه څکم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 پاملو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګه د 1000 کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او شپکسو پامینو سره د هایجن کټونو ته کومک شوې. زمونږ هم سروې جریان لري ترڅنګ ورسره کومکونه جریان لري.
خاغلی سپیرا ته ویل یو شمیر داسې کسان هم شته چې ډیر پوخا ل خپل سیمو اسدآباد او جلال آباد تراغلی، خو هغوی هم اوس غواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه لزرو زیاتې داسې کورنۍ په نخه کړي او د مرستو للیستي وستلی دي. په کونړ کې په داسې حال کې لناړی او غزی آباد راکړه شوی کورنۍ د مرستو لنشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته او ورسره د داخلي بیزای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هوارې غواړي.
له کونړه ورځو اروزګان ته د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ ښار امنیتي کمربندونو کې سلګونه نوي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
له هغه وروسته چې وسلوالو طالبانو پر یو شمیر لویو ښارونو ډله ییز بریدونه وکړه او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعایه هم وکړه، د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي په موخه د ترینکوټ ښار په کمربندي سیمو کې تر سلو زیات نوي امنیتي پوستې جوړې کړې او سلګونه نوي سرتیري پکښې کې ځای پر ځای کړي دي. په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکو پر داسې مهال د نوو سرتیرو او پوستو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د ترینکوټ ښار څخه ګڼو ملکي خلکو خپل کورونه ایستلي دي او د افغان چارواکو په خبره چې طالبانو تبلیغات کړي چې پر ترینکوټ ښار برید کوي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک کمانډان ملک زین الله ازادي راډیو ته وویل
ټول روزګان شریانو ته دغه ډاډ ورکوم چې د دښمن په تغمیر باندې څوک خطا نه وځي، مشکل نشته. زموږ کمربندونه ټوله کوي دي او په دا څو ورځو کې موږ نوې پوستې په کمربندو کې ځای پر ځای کړي دي او کمر امنیتي ځواکونه چې دي دا له 15 کاله په خطو کې جنګیږي، دښمن یې ول وېچ ځای نه دی نیولی. موږ اوس نور دوه کمربندونه جوړ کړي دي، په دا څو ورځو کې موږ ډېرې نوې پوستې ځای پر ځای کړي دي.
د امنی کمانډانی ویان مخبر الله سالار هم وایي چې په دې وروستیو دوه درو ورځو کې طالبانو یو ځل بیا تبلیغات شروع کړي چې ګڼي پر ترینکوټ ښار برید کوي. نوموړي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ځمکې او د هوا له لارې د وضعیت څارنه کوي او پوره چمتووالی لري. سالار وایي هغه کسان چې د خلکو ذهنیت خرابوي او د افغان پوځیانو په وړاندې منفي تبلیغ کوي، دوی به ورسره قانوني چلند وکړي. دا د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته په 15 کیلومتري کې د نچین سیمه ده او امنیتي کمربندي کوم سیمه چې هر شپه د درنې جګړې شاهد وي. په دې سیمه کې یو شمېر هغه سرتیري چې په کمربندي پوستو کې نوي ځای پر ځای سوي دي ازادي راډیو ته وویل کلوړپوړي مشران پر سر معاملې ونه کړي او پر وخت اکمال سي، نو هیڅ کله به هم طالبانو ته تسلیم نه سي. سردار ولی چې د خپل 1500 ملګرو سره د نچین په سیمه کې تازه ځای پر ځای شوی او اوس د پوسټ په جوړولو بوختي ازادي راوړی ته داسي وویل.
نیم سردار ولی د دندم سرباز موږ د نچین په کمربند کې دای ناست یو، ولست ډاډ ورکو چې هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته، چې زموږ په تن کې یو ساس کې ویني موږ خپل د ولس او د خلکو څخه په میړانه او په ډاډګرنې سره دغه دفاع کوو. هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته. اوس مال چې تاسو دلته شاوخوا ګوري ګوري موږ دغه خزی او دغه پوستی او دغه جوړو، دغه هغه مختم کمربند دی، دغه دوم کمربند دی، دای په دغه دغه سره اخته یو خزی جوړو، د پوستی سره محکمه کوو.
د نچین سیمې ترڅنګ د ترینکوټ ښار شمال لویدیز لوري ته د پاینوي په سیمه کې هم افغان سرتیري د نوو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. په یاد سیمه کې یو سرتیري صدیق الله ازادي راوړی ته وویل
نوم صدیق الله دی، سرباز هم د پاینوي په کمربند. ان شاء الله هیڅ خبر نه سموش پر امات امادګی لرو پرسونل ان شاء الله بخي د پخوا په چیر و دو چاند دی. نو دلته مش پوسټ جوړو، نوې پوسټ ځای پر ځای کوو. دا دوم دریم کمربند مختم سلام مش کو، یو کمربند مات سیم، دوم کمربند، دریم کمربند، یعنی مش وس نوې پوسټ چو.
په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال د طالبانو د بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي چې دغه ولایت ټول ولسوالۍ په بشپړ توګه د طالبانو سره دي او دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ هم اتیا سلنه خاوره د طالبانو سره ده او مرکز ترینکوټ له تیرو 15 کلونو راهیسې طالبانو کلک محاصره کړې دي.
ازادي رادیو لم میلیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو وړاندې درته اونیز بحث لرو چې د جګړو پر اصول او روان وضعیت راڅرخي. خو اوس 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.
د بغلان چارواکي وایي چې پر مرکز پل خمری ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول شوې دي. د والی ویان د ازادۍ راډیو ته وویل دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د دې حملو د شنډولو لپاره له مخکې چمتووالی نیولی و. د بلخ چارواکي وایي چې طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دې دادی ولسوالۍ ډلې حمله وکړي، خو د حملې د دوی په وینا شندې شوې دي. بلخوا د دې دادی ولسوال ویلي دي چې په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. د بدخشان چارواکي د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو د دوهمې لویې حملې د شنډولو خبر ورکوي. د بدخشان امنیه قومندانی وایي چې په دې نښته کې د طالبانو د سرې قطعې قومندان له شلو نورو وسلوالو سره وژل شوی او 15 نور طالبان اسیران شوي دي. د بلوچ بیلتون پالو پاوز BLA په بلوچستان ایالت کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. BLA د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. د چین د مرکزی ښار ووهان چارواکي وایي چې د دې ښار څخه باندې 11 میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته معاینه شوي دي. او اروپایي ټولنې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون وویل د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه د ده د رژیم پر ضد پر نورو اقداماتو غور ته تیاره ده.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم. لکه څنګه چې خبرې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځنګړې توګه شمال او شمال ختیځ کې پر خارونو د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. طالبانو له تیر څو ورځو راهیسې د کندوز، تالوقانو، شبرغان، سرپل، ایباک، مزار شریف، پل خمری، فیض آباد، هرات، هلمند او کندهار په منځ او شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره جګړې کړې دي. د دغو جګړو قربانیان تر ډیره ملکی وګړي او د سیمې اوسیدونکي دي. دوی تر ډیره له دې عمله قرباني کیږي چې د جګړې ښکېل لوري د جنگ نړیوال قوانین نه مراعتوي. د دې اونۍ بحث کې پر دې خبرې کوو چې د جګړو اصول څه دي، جګړیزو حالاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې وسنجول شي. د دې بحث میلمانه دي د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی، خبریال او سیاسي کتونکي محب الله شریف، او د سیاسي چارو او امنیتي چارو کتونکي آریان خیبر. درې واړو میلمنو ژمنه کړې چې بحث کې به د ټلیفون له لارې له موږ سره ملګري کیږي. اوس مو تخنیکی همکار اشاره کوي چې د سیاسي چارو کتونکي او د غراز خبریال محب الله شریف استودیو ته وصل دی. شریف صاحب، ستړي مشي، له تاسو به پوښتو چې وضعیت کومې خواته روان دی؟ ستاسو معلومات څه ښیي؟ په شمال کې په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، څو ښارونو ته هم طالبان ننوتلي دي، دا حالت څه ډول دی؟
لودین صاحب، هیله کوم چې اجازه راکړئ لومړی تاسو او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم، او له خدایه وغواړم چې تاسو او زموږ نور ګران ولس تر دې وخته پورې له دغې ناورین نه لرې پاتې وي، او ډیر زر مو خدای پاک هیواد له دغې غم نه وباسي. له شکه پرته په شمال کې چې کومه څپه روانه ده د جګړو، زه فکر کوم چې د ټولو نه زیاته مرګ ژوبله پکې ملکیانو ته اوړي. د دې سره سره چې د طالب جنګیالي او د دولت د قواوو غړي هم پکې وژل کیږي، هیواد هم ورانیږي، اقتصاد ته هم زیان رسیږي، او بنسټیزې پروژې له منځه ځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د تربګینت او د بدبینۍ لړۍ غځیږي او لا هم د دغه بدمرغه وور خاص او خاشاک افغانان دي چې سوځیږي او په یو بهانه او په بل بهانه باندې په یو شکل په یو شکل وجل کیږي تورسری کندې کیږي او غمیزه لا روانه ده. تر اوسه پورې معلومات داسې ښیي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي دي او د ملي دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې دوی وایي چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو او تصفیوي عملیات مخکې بیایو، خو هلته عیني شاهدان هم وایي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي او په ډیرو دولتي ودانیو خپله ولکه ټینګه کړې ده.
بله شریف صاحب، دغه عوامل څه کېدلی سي ښارونو ته د طالبانو ننوتل نظامي او امنیتي پلوه فکر کوم اسانه خبره به نه وي، ځکه ده په ولایتونو کې امنیتي کمربندونه دي، قول اردوګانې د شاوخوا د پولیسو قطې دي، څه کېږي چې د طالبان دومره په اسانه په یوه ورځ دریو ښارونو ته ننوځي، کندوز ته، طالقانو ته او سرپل ته؟
مهم علتونه لودین صاحب اوریدونکو ته او هلته اوسیدونکو ته هم معلوم دي. تر ټولو مهم دا دی چې په ډیرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو د جګړیز ټول بهیر ترمنځ هغه څه همغږي چې باید وای نشته ده. د دې سره په خوا کې مورال رالویږي، رسنیزه جګړه روانه ده، او د دې سره سره په خوا کې په ځینو ځایونو کې چې کله ملکیان متضرر کیږي، کاغه د طالب جنگیالي له لوري وي او که د دولت د قوا له لوري وي، په طبيعي ډول ولس نور بیا غوړي چې د دوی د کور او د خپل او د سیمه نه هغه د جګړې ټغر ټول شي، نو نه غوړي چې په یو ډول باندې په جګړه کې شکیل پاتې شي. دغه د افغانانو د جګړې نه د زړه توري توب مهمه بیلګه ده زه فکر کوم، او د دې سره سره د سی یو ډول په یو طرف کې بنظمی او په بل طرف کې خنظم هم د دې سبب شوای دی زما په نظر باندې چې دغه سي پرمختګونه رامنځته شي او دراماتیک تحولات وي.
بنظمی تاسو فکر کوئ چې د دولت په لوري کې دی؟
له شکه پرته ګوره، تاسو په ډیرو ځایونو کې ولیدل چې قواو به امدادي قوا غوښته، نوي تجهیزات یا په اصطلاح هغه څه چې د دوی پوځي اړتیا وه د هغې لپاره به یې چیغې ویلې، لیکن تر پایه پورې به هغوی پرېښول شول. هغوی دوه لارې درلودې، هغه یا دا چې باید د طالبانو سره وجنګېږي ووژلی شي، یا دا دی چې تسلیم شي. هغوی بشر دی، بالاخره هغوی په دې فکر کوي چې زه وژل کېږم، اولاد مې یتیم کېږي، نو څه رقم زه په یوه داسې سیستم باندې تر پایه پورې وجنګېږم چې هغه زما لپاره په ګټه نه وي. نو هغوی اکثره وخت بالاخره دې ته ترجیح ورکړي چې تسلیم شي. او د طالبانو برای یو په دې ټکي کې هم دی چې اکثره وخت امنیتي ځواکونه چې ورته تسلیم شوي تر زیاته بریده پورې هغوی ته کرایه ورکړې ده او یو ډول سند یې په لاس ورکړی چې نور لاړ شي خپلې سیمې ته. دغه شی اکثره ځایونو کې د دې باعث شوی دی چې قواوې له مشکل سره مخ کیږي.
کور ودان. شریف صاحب، تاسو را سره پاتې شئ. د خبرونې بل میلمه د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو آریان خیبر هم استودیو ته وصل شوی. خیبر صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر د ښارونو دومره په اسانه سقوط یا ښارونو ته د طالبانو ننوتل، د دروازو ماتول، د کمربندونو ماتول، دا په څه معنا کېدلی شي؟
زه فکر کوم چې دغه د واحد رهبرۍ نشټوالی په د افغانستان په دفاعي سیستم دغه یو ډېره ستره خلا ده. خوشنۍ سره چې موږ بارها او په کراتو دا خبره کړې ده چې د کار ته وسپارئ، خصوصا په امنیتي نهادونو کې، هغه څوک چې تجربه نه لري، هغه څوک چې ډېر کم تحصیل لري، د وسطې په اساس باندې، د شناخت په اساس، د اړیکو په اساس باندې، هغوی په ډېرو لوړو چوکیو مقاماتو باندې په ملي اردو کمپ، پولیسو کمپ، امنیتي ملي کې مقرر شوي چې دا ډېره یو ستره خلا وه او دولت دې ته توجه ونه کړله. تاسو وینئ چې اکثریت قمندانان د قول اردوګانو او قمندانان د امنیت ښارونو او د رئیسان د امنیت کسان دي چې زیاتره د اړیکو په اساس باندې ټاکل شوي دي، او دا ویلې دي چې سپین سارې ارکان باندې هغه څوک چې واقعا خلکو ته هېواد ته ژمن دي، تجربه کافي لري، د محاربې، د جنګ، هغوی په کور کې نیول شوي، د غیر والی صحنې ته توجه ونه کړله، او موږ دغه ناورین سره مخ شولو. په هر حال باندې دا دراماتیک سقوطونه د ولایت فکر کوم دا موقتی ولایت دی. که دولت اوس هم وغواړي کولی شي چې بېرته هغه چارې هغه متخصص جنرالانو ته بېرته وسپاري، او چې دوی وکولی شي حداقل ولایتونه ونیسي او سوله ثبات ولایتو کې ټینګ کړي. په هر حال باندې دا د وستره خلا ده، او دا د وسلوال پوځ روحیه ټیټه کړې، د خلکو روحیه ټیټه کړې، د خلکو په روحیه باندې بد تاثیر کړی. تاسو وینئ چې ګرده ورځ خلک مهاجر کېږي، ولایتونه تختی او یو نورین دی او ډیر بد وضعیت دی کې وضعیت منفی خاطر روان دی.
بلې خیبر صاحب مننه. موږ د دفاع وزارت ویان روح الله مجید ته هم بلنه ورکړی و هغه هم ژمنه کړی و چې د بحث کې به ګډون کوي چې د حکومت له ادرس نه خلکو ته معلومات ورکړي خلکو ته ډاډ ورکړي اما اوس خپل ټلیفون ته جواب نه وایي داسې ښکاري چې ممکن بخت وي چیرته. پښتنه دا د آریان صاحب چې امنیتی ځواکونه ممکن دا ورتیا ولري افغان حکومت او د غرض لویدیز حساب پی کوي خو د خلکو نیو کداده چې طالبان خارونو ته نه نوزي مخنیوي ممکن په اسانه وشي چې دوی پرې نه خودل سي چې خار ته نه نوزي اما کله چې خار ته نه نوزي بیا افغان ځواکونه په سي ورزي له خارې باسي له خارې چې کله وزي نو خامخات چې زیان ډیر اوړي هم د سر زیان اوړي او هم مالی زیان اوړي. په هلمان کې موږ تاسو ولیدل په کندوز کې موږ ولیدل چې بمبارونه وشول د خلکو شتمنې پکې لوټس ولې او د غرض زیان ډیر ووخته څنګه بخوی چې مخکل دی چې طالبان خارونو ته نوځي دغه قوا او انرژي په مصرف سي
په دلته باندې کړهشته دي د افغانستان په دولت کې چې هغه په خوا په ډېر لوړ چوکي باندې کار کول او یو کانات ډېر دولتي کانات هغه د دې کانات نو برخمن نه دي دوی ترجیح ورکوي چې ګډوډیشن راشي هدا کار دولت په ولایت کې سقوط وکړي چې دولت باندې فشار اوري چې د ملي خوځښتونو په نامه باندې بیا د چارې پلاس کې واخلې کوم کانات چې په مخکې دي پلاس کې هغه ترتیب پلاس ورشي دا جوته خبر شوی دا خصوصا شمالي ولایت کې بعض کمانډانان جهادي پرني کمانډانان هغه دغه حالت را منځ کړی دی او په خوشنۍ سره موږ وینو چې په د ولایت د سقوط سره کورونه ډنګي کورونه ته د کانات ورور راچول کی خارون ته ورور راچول کیږي اته د خلکو په نامه باندې تیرای شوی د خلکو مال سره په امن کې نه دی په هر حال باندې دغه سیوالات راغله دی نو دولت کو وکان وغوړی چې وکان د ولایتونو دفاع وکړي د اوسم سره وخت د بیا په تکرات وایي چې متخصصین به ترته په امنیتي چارو کې بیرته دوی په وګوري او بیرته دی وړي کله یې نن دی دفاع نه شي کولای ولایتونه پریدي او بیرته چې ولایت نشي هغه څه نورین رامنځته کیږي موږ کندوز کې دغه سند شاهدانی په هلمند کې دغه څه چې بیرته دولت وښتل چې هغه سیمه چې لاس یې ورکړي بیرته ونی سي هلته ډېر ملکی تلفات دي خلکو ته مالی زیانونه ډېر رسول شوي دي په ځای دا چې د دولت وقان دغه د دفاعي سیستم نه وځي تهاجمي سیستم دی هغه چې هغه ولایت چې دوی سره دي د دفاع کې دوی نه وي په تهاجم په هغه فیصله دی وکړي په تهاجمي برخه د خپل کړي لاړ دي په طالبانو باندې او کدي همیشه دفاعي سیستم خپل کې چې ودر څو طالب را دي په موږ باندې حمله کوي یقینا دوی هغه مورال هم د لاس ور کړی دی ولایت سقوط کوي او دا ډېره ستره فاجعه ده که موږ تنا په دغه باندې تاکید وکړو چې امریکایانو د پیچو د تیارې لیکلې دي هغه څه چې موږ هم توقع درلود په دغه څلور شپو کې هغه د تلفات طالبانو ته ورچې نه دي هغه څه چې باید شاید خلکو توقع امنیت تل تلبې کې شوی او طالبان په بلاسي دي اوس په ټول ولایت کې په خوشنۍ سره په خوشنۍ کابل په دروازو کې میدان ورده او تاسو متوجه شئ د کابل خولې ته رسیدل دي 50 کیلومتره کې طالبان حکومت کوي دلته یارغنده نه چې ورخو خو تاسو طالبان دي هم دغه مشرقي خواته دي جنوب خواته کابل جنوب کې شمال هم د یو کډامن هم دی او روس ته د کډامن تاسو وګورئ چې وضعیت هلته هم خراب دی نو خدای سي ولادت کې دولت ته پکار دی ولاره لري چې د ریالت سره اعلان شي ټول پرلمان لاکو شي نظامی حکومت اعلان شي او د وګول له شي خلک د دولت سره دي خلک د بد بدترین ترمن با ته ترجیح ورکوي دغه دولت هدا قال چې ثبات نسبی ثبات ټینګ کړی دی که هر څومره کار دی په فساد کې کار څومره خرابیان دي په دولت کې ګمارنه ډېر ډېر خراب ګمارنه دي د تعلقات د شخصي تعلقات د اتکی د سنتي د ژوندۍ تعلقات په اساس باندې ګمارل شي دي بیا هم تر طالبو پورې دغه دولت خدای خلکو ته او دغه د اکبر ناره چې خلکو په ولایت کې کابل کې پورته کړل دغه ډېر یو ستر سوجا د دولت لپاره دولت دغه نه باید استفاده وکړي دغه دا زړه ته پسګر دا وایم که دا حمایت د خلکو حمایت ملي حمایت که 15% د شهید ډاکټر نجیب الله د حکومت سره وای زه فکر نه کوم چې د حکومت سقوط کړی خوشنۍ سره چې وخت دولت نه وو چې دمرم شوه د خلک د دولت سره ولاړ دي دولت دغه ممکن باید استفاده وکړي د خلکو په نفع باندې د وطن په نفع باندې.
بله آریان صاحب دا پښتنه پیدا کیږي ممکن لوریدونکو سره هم دا پښتنه وی چې طالبان ولی دا ځل ډیر په شمال متمرکز دي یو بحث دلته دا دی چې منځنۍ اسیا سره د افغانستان سوداګری ډیره واده کړې ده دلته څو سوداګریز بندرونه په دې شمالي ولایتونو کې دي په مزار شریف کې د غراس په فاریاب او یو شمیر نورو ولایتونو کې د دې جګړې اغیز په عام خلکو څخه کېدلی شي د لومړنیو توکو پر بایو او پر بازار باندې څه اغیز کېدلی شي؟
خپټوله کې ورام د خبره کړې دی، اوس بیا د خبره کوي چې سرګت اصلا د مدني آسیا د هیوادونه دي، پاکستان او پاکستان ترکمنستان په بیل ده باندې چې دلته د قد رخنه وشي او دغه اسلامي دلګي اساسي دلګي آماده دي، فقط د ور د ګوګر ته ضرورت دی، ولګي چاته ولګي ټول وضعیت ته خراب دي. نړیوال دغه د غرب اصلي پلان دغه دی چې دغه منطقه نام لري، په افغانستان پور کې سوځي چې افغانستان په ټوکی کې طالبان راکم کی دي، ته د ماتره نه ده فقط ترګه تاګه ده، موږ ولې د امریکا پر خپل تړو ما چې د افغانستان دولت سره کړه و پابند نه ده، په غوبند هیڅ تاکید نه کوي، نیمه د امریکا د متحده ایالات سره ستراتیژیک تړون دلودل او په خوشنۍ سره چې امریکایانو مختشاو کومه غزي تړون شي موږ سره انځر کړل طالبان سره نه ځل.
بله خیبر سره سره پات شي مننه کور ودان د خبرونه بل میلما خاغلی شریف ته به ورسو. شریف صاحب تاسو په دې ورسوي کې حتمان د یونما راپور اوریدلې چې دوی ویلي تیر شپږ میاشتې یاد افغان د 2020 یوستم کال لمړنۍ شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډیر خنړوي د ملکانو لپاره، دوی وایي چې په دې شپږ میاشتو کې د تیر کال همدې مودې پرتله یا په دې مودو په تناسب وسل وخ فساد ملکی مرګ جوبله زیاته شوه ده. ولې د جګړې کې له خواوې فکر کوي ملکانو ته درناوی نه لري، ملکان ولې د دې جګړې ډیر قرباني کوي؟
دې سبب باندې یو اصل ته نظر کول په کار دي چې کله کومې خواوې جګړې ته ننوځي آیا غوړي د جګړې د اصول او بین المللي منل شویو معیارونو اسلامي او شرعي اصول سره بلد دي، سره د دې چې دواړه طرفونه دا ادعا کوي چې دوی مسلمانان دي، اما تر ټولو زیات زیان ملکیانو ته رسیږي، د ملکیانو کور لوټ کیږي، د ملکیانو دکان سوځيږي، د ملکی روح له منځه ځي، د ملکی هر ډول ملکیت تر تعرض لاندې دی او د هیڅ ډول عدلی او قضایي تعقیب حق نه لري، نه داسې و مرجع شته چې غوته بیا مراجعه وکړي. تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په دې ارتباط باندې دواړه طرفونه ښکېل غواړي د جګړې کغه دولت ته یې طالبان دي، دوی باید په دې وپوهیږي چې کله دغه مسأله د ملکیانو په ضرر باندې پریوزي د دوی د نیکنامۍ د دوی د پرمختګ د دوی د راتلونکي د لپاره دا مسمر مومد او مؤثر نه ورته واقع کیږي، بلکې دا به د دوی په ضد او منفي او سلبي جانب وي ورته. او د دې په خوا کې کله چې دغه مسائل پیچیږي د هغه کسانو چې هغه مسؤل کسان وي او دغه کړنې تر سره کوي د هغوی عدلي او قضایي تعقیب وشي او د ملت په وړاندې هغوی محاکمه کړی شي تر څو بیا دغه اعمالو ته څوک لاس واچوي. تر هغه وخت نه چې په افغانستان کې جګړه روانه ده د 30 کلونو په دوران کې هر طرف په خلاص مټ باندې جنگي جرایم تر سره کړي، بشر یې په داس شکل به پښتنې او بیګر ویګنې وژلای دي او لوټلای دي او دا غوین په ناموس او په عزت یې تیرای کړای دي چې انساني مثال په بل ځای کې ډیر کم ورکولای شي. اما تر اوسه پورې هماغه کسان په ډیر خلاص دروان او په خلاص مټ او د ټولو په وړاندې په بیا هم په زور او واغ باندې ګرځي او چې تعقیب حق نه لري.
مننه شریف صاحب. کور ودان تخنیکی همکار راته وایي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زای هم بحث ته وصل شوی. احمد زای صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر راځي. لدی پیل کوچی په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ په شمالي ولایتونو کې په څو خارونو کې د نننه جګړه روانه دي، روسای حال څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته، همدار از قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اطلاع لري د افغانستان دښمنانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پر وړاندې روانه. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې د تاسو او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی، او اما عمق موضوع ته چې لارسو په سلګونه مدارس البته په پاکستان کې رخصت شوې دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوې دي. د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت لپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چې وګورئ د دوی د سرقتې قومندانان نظامي مسؤلین او د دې مهم او کلیدي قومندانان نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو ترورستي شبکو مشران د دې قومندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبری په لاس کې درلودل هغه ټول له منځه یوړل شو. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو قندار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتې دي او دا به زموږ د مبارزه په جدي
توګه
په یو څو ورځو کې په کندوز ولایت کې درازم تاسو پوښتنې ته هم
مهرباني
په کندوز ولایت کې زموږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې هم، چنان په جوزجان کې هم، تیره شپه موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، همدار از په سرپل او سمنګان ولایتونو، بیا د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن ته سخت تلفات اوښتي. زموږ تعهد او اطمینان خپل خلکو ته دادی تر اخرین لحظې پر ستاسو دفاعي امنیتي ځواکونه په پوره قاطعیت او جدیت سره د دښمن پر وړاندې جنګیږي او ان شاء الله دا مبارزه به دوام ولري.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو څه چې ښکارا دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بې ساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنګیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، نو اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړه په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترګر چې د افغانستان خاطر لیگل کېدل هغه هم بیساری دی اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوې دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبانو له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې اوس ګورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډېر لوړو.
او احمد زاهد صاحب، ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څو غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځول، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دوی ملاتړو ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شئ ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیب سرخ نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره هم هغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي سوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښي. پاس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
بله، او احمد زای صاحب، دا مهال افغان حکومت هم دا پرون هم ویل چې نړیوال باید ښکاره فشار راوړي پر پاکستان او طالبانو باندې. نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایدن ویل چې بي 250 الوتکې به بمبار کولای شي. دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې؟
از موږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته، اما په لوړه کچه باندې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد، شواهد او مدارک فوق العاده شته. یو مورد کې نه په لاسګونه مورد کې نه په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او دا په بیلابیلو مجالسو کې نړیوالو مجالسو کې د ملګرو ملتونو سازمان ته انداز نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت مآب رئیس جمهور له خوا نیولې تر هغه مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
بله او احمد زسی بروستی پختنه لتاسو نه داس کو بیا بحث په ملمنو سره پای تر سو ولست څه ډاډ ورکوي خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پرو دی دا محل شاوخوا خارونو کې جګړه روان دي وضعیت به په کوم لوري لاړ شي
څه زموږ مسولیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یو لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ دی او شوې ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي، که زموږ توپچي برخه ده، که زموږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. په هلمند ولایت کې یو هفته زموږ ځواکونه شپه ورځ د دښمن پر وړاندې جګړه کوله او دوی په وچو شونډو او هغه کوم ډوډۍ او اوبه چې باید په وخت دوی ورته رسېدلې وای او دوی باید هغه اخیستې وای، متاسفانه هغه یوې خواته کېښودل او دوی وویلې چې باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اوس د ډوډۍ خوړلو وخت نه دی، اوس د اوبه څښلو وخت نه دی، باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اطمینان مو د شمال محترم ولسته هم ده چې امنیتي ځواکونه راغلل نه دي او دوی له ټول موضوع څخه آګاه دي او خپلې جدي مبارزې ته به دوی پر وړاندې دوام ورکړي. عملیاتونه تاسو ګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
کور مو ودان احمد زای سیبلیر مننه چې په دې بحث کې مراسره غډون وکړ. د بحث بل غډونوال خاغلی خیبر نه به ورستۍ پښتني واورو. خیبر صاحب د تاسو ورستۍ نظر غواړو واورو چې د احمد صاحب خبرو څه نظر لری پلانډو کې احمد صاحب ویل چې وضعیت خواته روان دی، تاسو هم په دې باور یې؟
زه په دې باور یم چې خلکو خبرته وکم د افغانستان خلکو د نتیجې د چې بیا نه غواړي چې شاته لاړ شي او شاور پلمې نه راولي، بل هیڅ لاره نشته د افغانستان د خلکو لپاره. موږ ولې د طالبانو په دغه وخت کې د ولایتونو ولیول دوی د خلکو په عزت په شرف په ناموس باندې تیرای کړی په دغه کې چاک نشته ټول خلک په دغه باندې پیږي.
سید نیوکه په ډېر په دولت لري، موږ ډېر مشکلات په دولت کې لري، همیشه موږ نیوکه کړی ده. همدا په دې مونږ نه درشې د ټول د اصلونه کې د دوه خاطر چې طالبان د دې اسلامي امارات مسکر ټینګې په دغه خپل باندې په هر حال باندې ولسته یو لاره پاته ده. هغه لاره فقط دغه چې د دولت سره ودرېږي، د وسوال پاو سره ودرېږي، د وسوال پاو نه حمایت هر افغان ملي واجبات ده. دا تاریخي اساس وخت نه دوه دا ټول خپل رسالت ملي وطني رسالت باید ادا کړو.
بله
او د وسوال سره څنګه درې ګو په بل لاره نشته ده.
کور مدان
دا کایواله
ده ډیره مننه خیبر صاحب. تاسو هم شریف صاحب راځي تاسو ورسته سپارښتنه او ورسته اجازه به هم واورو مهرباني.
زما خپل عقیده دا ده چې افغانان دې څنګه غریوان کې چې کی او د خدای نه دی وویریږي، د خپل ولس نه دی وشرمیږي، د ولس نور په وینه او په جګړه ما اړوي، د خدای ری ومني، نور د خلکو کورونه ما رنګوي، په یو بل عنوان باندې ما جنګوي. دا جګړه پر دې او نیابتي جګړه ده، افغانان ما په کې سوځوي او د افغانانو د خارونه او دوه روپۍ او یو مړی ډوډۍ چې پیدا کړي د په وینه او په ور باندې ورته مسیږي. راشي چې کینه او صلح وکي، نه موږ څنګه وځو او واک غواړو، نه صلاحيات غواړو، د خدای ری ومني، د الله په خاطر او د دې ولس په خاطر د سرکيني اصول دي وکی دواړه طرفونه الله اکبر الله اکبر چیغه وي، دواړه طرفونه مسلمان دي، د خدای نه دی وویریږي په دې شی دی بل اخره جوړ جړای وکی چې دغه مظلوم او زوړېدل او د دې څل ویښتو کالو د ویل تغار نور له هیواد ټول شي او دغه هیواد نور په اسانۍ او په انسانيت او په خپلواکۍ او لختر لګه د اسلام تصویر لاندې ژوند وکولای شي.
بله او مهب صاحب ستاسو نظر په لاندو کې دغه غوښتنو ته ولې د جګړې خېل خواوي خصوصا طالبان مثبت جواب نه ورکوي؟ مهرباني.
مهمه مسأله اکثره وخت هم داده چې دی یو په بل باندې پلا اچي، اما زه هغه مشهور متل د پښتنو وایم، وی پلار د شامل کسورو کپل یو ازما د شینه ویوس
زموږ د ولس درد دا دی چې که دولت وي او مخکښ شي په سوله کې، که طالب وي او مخکښ شي په سوله کې، زه فکر کوم چې دا به د هر افغان په زړه کې، د هر افغان په مغزو کې، او د هر افغان په نسل کې دا د دوی دپاره د یوې نیک او تاریخي یادونې په شکل پاتې کیږي چې دوی د سولې لپاره ولاړل، د خپل ځینو موضوعاتو تیر شول، بالاخره د افغانانو بدې ورځې ته د پای ټکی کیښو. زه دغه مې دواړو طرفونه، لومړی مې له دولت نه دا توقع ده، او بیا مې د طالب نه دا توقع ده چې د خدای په لیاس دې ولس ته وګوري. یو ډېر بد حالات دی، هیڅوک زموږ ستاسې ګنډلی ګریوان نه غواړي تر هغه وخته پورې چې موږ تاسو پخپله د خپل ګریوان او ګنډلو او تړلو په فکر کې نه شو.
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه اوریدونکو. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث هم دلته پای ته ورسیده. ل خپل میلمنو د ملي دفاع وزارت ل ویاند روح الله احمدزی، ل خبريال او سیاسي کتونکي محب الله شریف، او د سیاسي او امنیتي چارو ل کتونکي آریان خیبر صاحب څخه ډیره مننه چې د بحث کې را سره ګډون وکړ. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې هم په دویمه نیمایي کې اونیز بحث پر همدې موضوع راڅرخي. اوس په افغانستان کې د ماسپخین یوه بجه شوه. په بل خبرونه کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.